द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو سره نه خبرونه دی او تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غوړی نن د زیارت روز کال 2013 د جنوري د میاشتې 11 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پیندنی میو دلته په واشنگتن ډی سی کې د شروع روز د جنوري 11 نیټه او د ماسخوتنې 8 بجې شوی د ډیبر ریډیو د دې نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې کوم کې زیم وکیل خان وړاندې کوم مهم خبرونه خو اول یې سرټکی د پاکستان پوځي او د هیواد د بارنو چارو لپاره چارواکو په اسلام آباد کې خارجه سفیران د ترهګرۍ پر ضد د هلو ځلو او د شوو ګټو په چارو خبر کړی دي. دا لومړی داسې غونډه ده چې پوځي چارواکو پکې هم برخه اخیستې. د پاکستان د پنجاب صوبې په کسور سیمه کې د جنسي تیری وروستو د وجل شوې 8 کلن ماشومې په ډیران د غورځولو وروستو شوې تشدد کې لږ تر لږه 2 کسان وجل شوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي تیر کال د 100 نه زیات هلکان او جینکۍ د جنسي زیاتو وروستو په هیواد کې وجل شوي دي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هیواد کالیفورنیا ریاست د یو قاضي د فیصلې غندنه کړې چا چې د ټرمپ انتظامی هغه پریکړه په موقتی ډول ځنډولې چې غواړي په زور په سلګونو زره غیر قانوني کډوال د امریکا څخه وباسي. قدرمن اوریدونکو دا اوسټکې اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځي او ولسی چارواکو اسلام آباد کې د نورو ملکونو سفیرانو ته د ترهګرۍ پر ضد د هیواد د هلو ځلو په حق له معلومات ورکړی دي. د پاکستان خارجه وزارت داسې غونډې وړاندې هم کړی دي خو د امریکا لخوا په وروستو کې د زیات فشار له وجې د لومړی ځل و چې د هیواد پوځي او د استخباراتو لپاره پوځي چارواکو هم په دې غونډه کې برخه اخیستې. مطبوعات لیکي په دې غونډه کې تر اوسه د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونو او د کامیابو عملیات معلومات سفیرانو ته ورکړی شوی دی. ایکسپریس ټریبیون نومې رسپانه لیکي دې غونډې ته د هند سفیر نو رابلل شوی. اخبار زیاتوي سفیرانو ته دا هم ویل شوی دی چې هند په څه ډول د ترهګرۍ پر ضد پاکستان هلې ځلې اغېزمنده کوي او څنګه د هندستان د استخباراتو اداره په پاکستان کې ناکلاري جوړوي. د پاکستان پنجاب صوبې په کسور سیمه کې په 1 کلنه وړې ماشومې زینب د جنسي تیری وروستو د هغې مړې په ډیران غورځولې شوې. ځایي خلک چې په کې لویه شمېره د ښځو ده د دغه تیری پر ضد سړکونو ته راوتلي وو او پولیسو پرې ډزې کړي چې په کې 2 کسان وجلي شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي دي. کسور د پنجاب هغه سیمه ده چې د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په کې تر ټولو زیات په ماشومانو د جنسي تیری راپورونه مخې ته راځي. په ټولنیزه ویبپاڼه ټویټر د زینب د تختونې یوه جوړه شوې ویډیو هم خپره شوې ده په کومه کې چې لیدل کېږي چې هغه یو تن د ګوتې نه نیولې او ځان پسې روانه کړې ده. د زینب کورنۍ د هغې د بېدرکۍ راپور د پولیسو سره لیکلی و خو د کسور د پولیسو ضلعي مشر ذوالفقار احمد خبریالانو ته ویلي چې تېره شپه د هغې مړې د یو ډیران څخه موندلې شوې. د پولیسو دغه مشر وایي چې د پوسټ مارټم نه د راپور نه معلومه شوې چې په وژل شوې ماشومې جنسی زیاتی هم شوی. د پاکستان سرخار اسلام آباد نه یو ځل بیا د یو خبریال د تختولو کېدو هڅه ناکامه شوې ده. د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمان وایي پاکستان کې د رایو سرګندونو د قدغنونو هڅې روانې دي. تېر ورځ د سرخار اسلام آباد نه هغه مهال د طلحه صدیقي په نوم د یو بهرني خبری شبکې د خبریال د تختولو هڅه وشوه کله چې هغه اسلام آباد هوایي ډګر ته په یو ټاکسي کې روان و. د تیر ورځ خبریال طلحه صدیقی د خپل یو بل خبریال ملګری د ټویټر نه ټویټ کړو چې هغه ټیکسی کې د اسلام آباد هوایی ډګر ته روان وو چې په لاره کې د 10 نه تر 12 پورې وسلوالو د هغه د تختولو هڅه وکړه. هغه د خپل دغه ټویټ په اخر کې د هیش ټیګ سره لیکلی چې په زور بېدرکۍ دې بندې کړی شي. د جبري یا په زور د بېدرکه کېدو اصطلاح په پاکستان کې زیاتره هغه بېدرکو ته اشاره کوي کومې بېدرکې کې چې د پوز او استخباراتي شبکو لخوا د پورته کېدلو تورونه لګولي کېږي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د کالیفورنیا ریاست جج یا کاسی د فیصلې غندنه کړې چا چې د ټرمپ د انتظامی هغه پریکړه په ارزی ډول ځنډولې چې غواړي په زور په سلګونو زره غیر قانوني کډوال د امریکا څخه وباسي. کم کډوال چې په ماشوموالي د خپل مور او پلار یا خپل مشرانو سره امریکا ته راغلي. تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې صدر ټرمپ لیکلی چې دا هر چاته دا فیصله ښایي چې عدالتي نظام څومره مات او نامناسبه دی په دې هیواد کې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو ډیوا ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی خبرونه مو اوریدل. اوس هم پام راګرځو ځنې راپورونو او سیړونو او مرکو ته. لومړی بوزو هغه خبر ته لکه څنګه چې روان دي تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان پوځي او ولسي چارواکو اسلام آباد کې د نورو ملکونو سفیرانو ته د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان چې کومې هلې ځلې دي د هغې په هکله معلومات ورکړي دي. دغه غونډې اکثره په پاکستان کېږي، خو دا اولنې ځل و چې په دغه غونډه کې پوځي او استخباراتي چارواکو هم برخه اغستې. په دې باندې د څېړنې لپاره دا وخت زموږ همکار زموږ د ډیوه ریډیو خبریال او څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب راسره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری شوی. پیر صاحب په خیر راغلی.
په خیر
پیر صاحب. لومبه پښتنه چې کوم تاسو نه لرو، هغه دا چې دغه غونډه کومه چې تیر ورځ شوې پکې د خارجي هیوادونو سفیرانو برخه اغستې، د پاکستان پوځي او ولسي چارواکي هم پکې ناستو، سره څنګه ګورې دغه غونډې ته؟ څه نظر لرې دغه غونډې په اړه باندې؟
نو چې دا غونډه خو چې کومه شوې ده، دا څنګه تاسو وویل چې دا اول ځل چې دی کې فوجي چارواکي مو او د ایم آی مشر مو پکې، ڈی جی ایم ایم او چې کوم ډایرکټر جنرل ملټری آپریشن دی، دا ډېر مهم کسان دي، ورسره سیویلین چې کوم قیادت و هغه مو. نو دی کې پاکستان ما سم لکه درې سیزونه دی کول غواړي. یو خدا چې دنیا ته دا ښایي چې مونږ تر هر کرے مونږ په خاوره نشته، مونږ آپریشن کړی دي، اسپیشلی دا څلور کاله کې چې کوم د آپریشن ضرب عذاب او رد الفساد یو خدا دنیا ته ښایي. دوم ورسره دا ورته وایي چې مونږ په خپل د تر هر کرے ښکار یو، او مونږ باندې چې کوم تورونه دي چې مونږ تر هر کرے سپورټ کوو یا د مونږ په خاوره دي، دا غلط دي. او دریم چې کوم خبره کوي، نو موږ خیال کړی وی دته د هند چې کوم سفیر دی هغه سفارتخانه نه هیڅ کوم نور راغوختي. دریم دوی دا خبره کوي چې اوس افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان غوندې کسان ناز دي او هغوی په پاکستان حمله کوي او د ان ډی اس او د رایو ملګرتیا ده. نو دا یو دوی کوشش شو چې سفارتي لیول باندې پاکستان باندې کوم فشار دی، اسپیشلی د امریکې طرف نه. دوی دا کوشش دی چې دوی اوس ټول دنیا ته خپل دا دریځ ورسوي، دا مبارزه چې کومه ده چې مونږ په خپل ښکار یو او دا د افغانستان په خاوره نه په مونږ حملې کیږي او مونږ په خاوره ترهګر نشته. نو دا دوی کوشش شو خو دې کې دا دی چې مونږ ګورو نو امریکې نه علاوه چې کوم افغانستان کې دی هغه نیټو دی، او نیټو چې کوم سیکرټری جنرال دی هغه څو ورځې مخکې څو هفته مخکې دا خبره کړې وه، هغه دا ویلي وو چې پاکستان کې چې کومې ځالې دي هغه د افغانستان کې د امن او ثبات ته غټ چیلنج دی. نو مقصد دا دی چې هغوی هم په دې پاکستان فشار اچوي او ورته وایي چې دا پاکستان طرف نه دا کیسه ده. نو دا چې کوم غونډه وه دا دوی کوشش وو، خو ما نه دی خیال چې دوی به پکې کامیاب شوي. ولې چې پاکستان چې کوم اوس دریز دی هغه خلک دومره نه مني، ولې چې افغانستان کې د نیټو دا ډېر اوږد جنگ شو، هلته امریکې نه علاوه نیټو سفر کېږي څلوېښت ملکونه دي او دې کې اکثر په دا غونډه په دې کې دوی سفیران هم راغلي وو. نو ایمان دا غونډه ایما په خلک دې پاره وه، خو ما نه دی خیال چې پاکستان چې کوم خپل دریځ وړاندې کولو یا چې کوم د کوشش وو چې سفارتي لیول باندې خلک مطمئن کړي چې پاکستان سیریس دی د ترهګرۍ په جنگ کې او دوی په خاوره ترهګر نشته او افغانستان کې خاوره د هند پیسې او وسله استعمالیږي پاکستان خلاف، او دوی وایي په مطبوعاتو کې دوی سب دوی ته هغه هم پېښ کړي دي ثبوتونه. خو ما څنګه وویل چې ما نه دی خیال چې پاکستان به دا کوششونه کامیاب شي په دې ټایم، ولې چې پاکستان باندې فشار ډېر دی او دنیا د نه داسې غوښتنې کوي چې دوی دې داسې سټپس واخلي چې خلک یې وویني چې واقعي دوی حقاني هم ونیولل، طالبان هم ونیولل، لشکر طیبه هم ونیولل، جیش محمد هم ونیولو. نو چې کله پورې دا نه وي کړی نو ما نه دی خیال چې دنیا به اوس قایله شي.
صحیح. ها پیر صاحب، تاسو وایئ چې په پاکستان او دغه شانتي مطبوعات هم د خبرونه خبروي چې په پاکستان فشار زیات دی چې د حقاني او دغه شان طالبانو او دغه د زالو پر ضد ګامونه واخلي، او امریکا په دغه باندې کلکه باندې ولاړه ده، او خداسې نه ښکاري چې پاکستان په دغه لړ کې ګامونه واخلي. تاسو څه ګڼئ، ستاسو په نظر باندې تر کومه حده پورې امریکا تلی شي او بیا د پاکستان لخوا ځوابي کاروایی، یا په پاکستان تر کومه حده پورې تلی شي د دغه په دې لړ کې؟
نو جی، په دې ټایم خو چې کوم حالات دي، په دې کې دا دی چې امریکا خو چې کوم د ملګرو ملتونو کې د امریکې چې کوم نماینده ده نیکی هیلی، هغه ویلي وو چې صدر ټرمپ به تر هر حد پورې ځي پاکستان ته امداد بند کولو. دې نه علاوه چې موږ ګورو دلته سی آی مشر او د چې کوم د هغه مشر د ریکټلرسن جنرل میټس چې کومې خبرې کړې وې، نو هغه ټول پاکستان ته چې کوم جنرل نیکلسن دی ریزلوټ سپورټ چې کوم مشر دی امریکایي جنرال، هغه ویلي چې موږ پاکستان نه ښکاره ډیمانډس کړي دي، او ډیمانډس دا دي چې تاسو به حقاني شبکه او دا افغان طالبان او نور چې کوم ترهګر دي هغه به خپل خاوره نورې کوي، افغانستان کې به چې کوم ثبات پاره امریکا مرسته کوي. خو پاکستان چونکې ایمانه دی خیال چې دا به وکړي په دې ټایم باندې، نو پاک امریکا ما په خیال په دې ټایم تیاره ده هر حد پورې چې دوی لاړه شي، او هغه کې به اول خدا دې دوی بندیزونه فلحال سسپینډ کړي دي، دا به بند کړي نه دي مکمل، خو پاکستان کروایه بدله کړه نو بیا به ورته خلاص کړي، کروانه بدله نه کړه نو دا همدا کسې سسپینډ دي، او ورسره به دوی بیا نور سوچونه کوي او نور به دا وي چې کېدی شي دا چې کوم نان نیټو الای سټیټس دی دا به ورنه اخلي، د ډرون حملې به دوی زیاتوي هغه ځایونه قبایلي سیمونه بهر هم، او نور په ورلد بینک او آی ایم ایف کې چې کوم امریکایي اثر دی هغه پاکستان خلاف استعمالېدی شي، او پاکستان مانه د خیال همیشه پاکستان چې په دې سچویشن کې وي چې امریکایي دښمنی واخلي، او بل اخر کې چې کوم امریکایي سره حرب ده او هغه خلک دلته دي هغوی وایي چې پاکستان د سټیټ سپانسر آف ټررزم چې ترګر ملاتړ کولو ملک دی ډیکلیئر شي، نو امریکا سره آپشن شته، او پاکستان سره ما په خیال په دې ټایم کې ډېر آپشن نشته. یو پاکستان وایي چې موږ کوو هغه دا دی چې انټیلیجنس شیرنګ دی وایي چې بند کړی دی، امریکایي وایي چې موږ سره نه دی بند کړی، یو کار دی وایي چې کوو او چې نیټو سپلای لاین چې دوی بند کړي، خو هغه امریکا نن هم کوم اسسټنټ سیکرټری آف سټیټ دی هغه ویلي دي چې موږ سره نورې لارې هم شته، او دا په 2011 کې بند کړی وي، په هغه امریکایي نور لارې کتلې شروع کړي وي د وسطي ایشیا ملکونو ازبکستان تاجکستان په دې لارو باندې، نو امریکا سره بلاری وي، او دلته خلک دا وایي چې کوم پیسې تاسو امریکا پاکستان ته امداد کې ورکوي هغه باندې خرچه وکړي، او دا چې کوم سپلای کیږي افغانستان کې دا هوایی سپلای وکړي، خرچه به خو زیاته وي خو پاکستان والا پیسې دلته ورکوي. خو بهرحال اوس داسې ټایم دی چې امریکا دومره فوجونه هم نشته په افغانستان کې، نو فوجونه لږ دي د نټو امریکې، نو دوی بیا کولی شي. نو ما مقصد دا دی چې پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی چې دوی دا لاینونه سپلای لاینونه بند کړي، دا به اعلانې جنگ وي، او پاکستان معیشت، پاکستان سیاست او پاکستان ریاست دا نشي برداشت کولای چې امریکا سره دښمنی واخلي او دې ته نیخ بنې غودريږي.
صحیح. سمد، اخیره پوښتنه که په لنډه راته ځواب راکې، واغه دا چړوان دي تاسو خپل خبرو کې ویلي چې دغه غونډه کوم چې تیر ورځ شوه په هغه کې د خارجي هیوادونو سفیرانو برخه اغستې، د پاکستان پوځي او استخباراتي او دغه شانتي اولسي چې کوم مشران دي پکې ناستو، خو د هند سفیر پکې نو، هند او پاکستان په یو بل باندې وخت په وخت تورونه هم لګوي، او وایي چې هند وایي چې پاکستان د دوی په هیواد کې لاسوخنه کوي یا دغه شانتي روان کاری کوي، هغه ډلې په هندستان کې بیا دغه شانتي پاکستان هم دغه تورونه لګوي. څه ګڼې دغه غونډې ته د هند سفیر د نه راتلو څه اغېز फायदा دغه په دې باندې که زموږ اوریدونکو خبر کې؟
نو ما په خیال خو څنګه ما وویل چې دا خو د هند سفیر چې ما څومره اندازه دا څنګه مطبوعاتو نه اندازه موږ لګولې ویلو نه چې هند سفیر سره راغوښته نه وو، او ما څنګه اول وویل چې د سفیر ولې چې دوی چې کوم دا خبرې کولې دا د هند په خلاف به کولې، او هند باره کې ثبوتونه پېښ کړي دي دوی وايي چې دا نور ملکونو ته، نو هند راغوښتل خو څه بیا سنس نه جوړېدو، ولې چې هند به خامخا بیا هلته په دې باندې نیوکې کولې، او دوی چې کوم پروګرام و چې دنیا ته څه وښایي عقیدې شي نه وې پوره شوې. خو دا دی چې هند اوس رول چې کوم دی هغه زیاتېږي، افغانستان کې هم زیات دی، ورسره چې کوم صدر ټرمپ نوې تګلارې ده په هغه کې په هند کردار زیات دی او صدر ټرمپ خپل تګلارې کې ویلي مو او هند ته وایم چې مونږ سره دې افغانستان کې مرسته وکړي او بل چې کوم ترګرې خلاف جنگ دی چې مونږ وګورو نو هند چې کوم دښمنان دي او د امریکې دښمنان دي لکه حافظ سعید شو جیش محمد مسعود اظهر شو دا کسان پاکستان په خاورې دي نو هغه ترګرې کې دوی دواړه امریکا او منګولی دل چې سید صلاح الدین حزب المجاهدین دا ترګر تنظیمونه وبولل امریکې نو هند او امریکې یو اتحاد را روان دي او دا به زیاتیږي او دا به ډیریږي په افغانستان کې سپیشلی د ترګرې خلاف جنگ دی اوس دفاعي معاهده کړي دي ډرونز ورکړي هند ته نو هغه پاکستان دې تشویش ته او ما په خپل څنګه ټیم ډیریږي د هند او امریکې چې تعلق زیاتی کی سپیشلی دفاعي په افغانستان کې نو پاکستان باندې ودی فشار نور زیاتوي او هند سره به پاکستان حالات دومره خراب دي چې سمه دي امریکای او افغانستان سره خراب دي
سم ده ډیر مننه کو استاد پیر زبیر چا صاحب د دغه سړنیز نظر اړوند کول یو جهان مننه
ډیر مننه
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
قدرمن اردن کوټیو ریډیو سارا نه خبرونه تا غوګي او پامرا ګرځو یو بل راپور ته د پاکستان سرخار اسلام آباد نتیر ورځ د یو بل خبريال د تختولو حسه نامکام کړی شوی د خبريالانو د حقوقو لپاره کارکونکو سازمان وای پاکستان کې د رايو په سرګندونو د کډغنونو حسه روان دي څه تفصيلات دي دغه خبريال د تل حسدي کې په نوم چې یادېږي د تنظیم همکار ارباب محمود علي په دې راپور کې وړاندې کړي
د پاکستان په پوز باندې د نیمکو لپاره یاد صحافي ته حسدي کې وای په اسلام آباد کې بواسطه کسانو د باندې حمله کړې او دې یې تختولو خو د ځان ترې بچ کړې دي تحصیل کې وايي د باندې هغه وخت حمله شوې کله چې دې په پینډې کې ایرپورټ روان وو زه د خپل ګاډي نه بهر وتم او دوی زه واپس ګاډي شاته سیټ ته دی کلم یو کس په کې خصم د انګلیسي په علاوه تعلیمي افسر وو ترته ویل چې ته د خپل ځان باره کې څه سوچ کې او ته ځان څه ګڼې دی وای چې وړاندې شوی دا افغانه قسمه انداز کې پیښې خای چې د پاکستاني جنسي یعنی د استخباراتو لپاره ادارې دا کار کړی بي تحصیل کې وای د پاکستان د پریښودلو هیڅ اراده نه لري خو د چارواکو نه یې د تحفظ غوښتنه کړې ده صدیقي د هند ویان ټلویزیون لپاره په پاکستان کې مشر یا بیورو چیف دی او د فرانس 24 لپاره یې هم کار کړی دی د وړاندې هم په امنیتي ادارو د نیوکو له وجې د زور زیاتې شکایتونه کړې دي خبرې غونډه ته صدیقي وویل چې د غلي کولو هڅه کېدله دا وخت ماته اندازه وشو چې دا د شوکې یا د جرم څخه کیسه نه ده بلکې دا د افوا معاملې ده ځکه چې زه یو خبريال يم او ما داسې پیښې رپورټ کړې دي او کوم خلک چې دا کارونه کوي یا بیا افوا شوي دي د هغه سره ما خبرې هم کړې دي سو میاشتې وړاندې یو خبريال احمد نوراني هم په اسلام آباد کې با وسله کسانو د خپل ګاډي نه په زور راخکلې وو او بیا یې ډېر بد بد وهلې وو د بشري حقوقو او د خبريالانو لپاره کارکونکو ادارو په پیښه تشویش څرګند کړي او ویلي دي چې په خبريالانو تشدد او حمله کوونکو ته سزا نه ورکول د تشویش خبره ده پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو یو مبارز ښاغلی اقبال خټک وایس اف امریکا ټیو رادیو ته ویلي چې پاکستان کې تر اوسه حقو خلکو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې چې خبريالان وجني تشدد پرې کوي یا ورته ګواښونه کوي همدغه وجه ده جورس پورس دی هواد کې په صحافیانو د تشدد لړې غسیږي
چې دا کم د سزانه چوت کلتور چې پاکستان کې زور نشي دا درسه دغه خلکو ته وده ورکوي سو دغه په ژورستانو گزار کوي یا نقصان وترسي یا د خپل کار نه اشاره ولا کوشش کوي دا چې موږ نو داسې دغه ته راولو چې چېرته کې مونږ ته دا پته هم ولګي چې دا کسان دي څوک نه دي. ډېرو کیسونو کې پته هم لګي خو بیا هم حکومت چې دی نه پوهېږم چې څه وجوهات دي چې غلې پاتې کېږي او ښځې نه او نه د هغو خلکو په ضد څه کاروي کوي څه اکشن اخلي. زما په خیال کې دغه سزا نه چوک کم کلتور چې دی دا د ټولو مسلو یو مور ده او تر څو چې مونږ دغه هغو خلکو ته په ګوته کړي مونې سزا نه ورکړل شي زما خیال دی چې دا مشکل ګرانه ده چې د پاکستان نه لاړ شي.
تیر کال د نومبر په میاشت کې انټرنیشنل انډیکس فار پریس فریډم نومې سازمان خبریالانو دپاره د خطرناک ګرځول شوو یو سل اتیا هیوادونو په قطار کې پاکستان په یو سل نه دیرشم نمبر ښودلی وو. شمیرې ښایي چې د کال 1990 نه تر دې مهال پاکستان کې یو سل 15 خبریالان وژلي شوي دي.
قدر من اوریدونکو دا ډیوه ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په قصور سیمه کې په یو اته کلنه ماشومې د جنسي زیاتی وسره کېدل وروسته دغه ماشومې مړې په ډیران باندې غورځول شوې. ځایي خلک چې پکې په لوی شمیره د ښځو وا تېر ورځ د دغې وجنې پر ضد احتجاج هم کړی خو د پولیسو لخوا په دغه احتجاج کوونکو د ډزو له امله دوه کسان مړه او ګڼ شمېر نور جوبل هم دي. تفصیلات څه دي په یو راپور کې د زموږ همکار عدنان نشید وړاندې کوي.
قصور د پنجاب هغه سیمه ده چې د پاکستان د نورو سیمو په پرتله پکې تر ټولو زیات په ماشومانو د جنسي تیري رپورټونه مخې ته راځي. د سیمې څخه ترلاسه شوي اطلاعاتو له مخې د وژل شوي ماشومې نوم زینب وو چې 15 ورځې وړاندې له کوره د سپارې سبق لپاره تللې وه او په لاره کې نامعلومه کس تښتولې وه. په ټولنیزه ویبپاڼه ټویټر باندې د پټې کیمرې د لارې د زینب د تښتونې یوه جوړه شوې ویډیو هم خپره شوې په کوم کې چې لیدل کېږي چې یو تن هغه د ګوتې نه نیولې ده او د ځان سره روانه کړې ده. د زینب کورنۍ د هغې د بېدرکۍ رپورټ د پولیس سره لیکلی وو خو د قصور د پولیس ضلعي مشر ذوالفقار احمد خبریالانو ته ویلي چې هغه بله شپه د هغې مړی د یو ډیران نه وموندلی شو. د پولیس دغه مشر وایي چې د پوسټ مارټم رپورټ نه معلومه شوي چې وژل شوي ماشومې سره جنسي زیاتی هم شوی دی. د دغې پیښې پر ضد د سیمې یو شمیر خلک سړکونو ته راوتي وو او احتجاج یې کولو. سرچینې وایي په قهرجن مظاهرچیانو کې زیاته شمیره د ښځو وه چې د احتجاج دپاره د قصور د کمیشنر دفتر ته راټول شوي وو او دغلته پرې پولیسو ډزې کړي دي. په دغه ډزو کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ شمیر نور جوبل شوي دي. د پنجاب صوبې د پولیسو سر لخکر عارف نواز میډیا ته ویلي د دې خبرې په پلټنې کېږي چې پولیسو په مظاهرچیانو ولې ګولۍ ورولې دي. په سوشل میډیا باندې عام او مشهور خلکو په دغه اړه سخت غبرګون ښودلی او جسټس فار زینب یعنی د زینب لپاره انصاف په نوم دغه یو ټاپ ټرین هم جوړ شوی. ملاله یوسفزی په ټویټر لیکي کله چې د 9 کلنې زینب نه خبر شوم نو زړه مې ډیر خپه شو. هغه وایي دا قسم پیښو مخه به نیول وي. ملاله یوسفزی د حکومت او اعلی چارواکو نه غوښتنه کړې چې په دغه جرم کې ککړ کسانو پر ضد سخت کارروایي وشي. کرکټر شاهد افریدی په ټویټر لیکي زه خو ولړزیدم دغه د زغملو نه ده. هغه وایي دا زموږ د ټولو لپاره د شرم ورځ ده. شاهد افریدی لیکي په جرم کې ککړ کسانو ته نه یوازې پانسی ورکول پکار دي بلکې داسې مثالی سزا ورته پکار ده چې نور خلک ترینه سبق واخلي. هغه وایي د پاکستان واکمنو مونږ ستاسو په انتظار یو. د پاکستان فوز ویان په ټویټر لیکي د فوز سر لخکر د معصوم زینب وجنه غندلې ده او د هغې د پلار په درخواست باندې امر جاری کړی چې فوز به د سیول انتظامیه سره مرسته کوي چې په دغه جرم کې ککړ کسان زر تر زره ونیوی شي او مثالی سزا ورته ورکړی شي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکي جبران ناصر په ټویټر خپل یو ویډیو پیغام خپور کړی او لیکي نن خو مونږ زینب لپاره انصاف غواړو او ځینې خلک په دغه جرم کې ککړ تنان تیزندي کول غواړي خو که سبا په فیسبوک ټلویزیونونو فلمونو او اسکولونو کې د ماشومانو سره د زور زیاتی په اړه د پوهې پروګرامونه خپریږي نو بیا هم مونږه غندنه کوو او وایو چې دغه بې حیايي خوروي. هغه وایي موږ به خپل ماشومان څنګه بچ کړو چېرته چې خلک دغه مسلو په اړه خبرې نه کوي او نه یې په ګوته کوي. تیر کال د قصور نه 400 داسې ویډیوګانې خورې شوې وې چې پکې 280 ماشومانو سره جنسي زیاتی شوې وو. په دغه ویډیوګانو باندې په ګرد هیواد او په پارلیمان کې سخت احتجاج شوی وو. په قصور کې 280 څخه د زیاتو ماشومانو سره د جنسي تیرو د ویډیوګانو جوړولو د سکینډل مخې ته راتلل وروسته د دغې ماشومانو والدینو غوښتنه کړې وه چې کوم خلک په ماشومانو جنسي زیاتو کې ککړ وي په کار ده چې په هغوی باندې پوځي عدالتونو کې مقدمې وچلولی شي. خو تر اوسه نه یوازې ریاست د دغې ماشومانو والدینو غوښتنې ته غوږ نیولی، بلکې په ماشومانو د جنسي تیرو په تور نیول شوي کسانو ته هم داسې لوی سزاګانې نه دي ورکړي چې په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د عبرت سبب جوړ شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي سازمانونو شمیرې ښایي چې تیر کال د 100 نه زیات ماشومان، هلکان او جنکۍ د جنسي زیاتو وروسته وجل شوي دي.
پاکستانی ښځو کوم میدان ګټلې؟
ښځې چیرې ناکامه دي؟
ښځې ولې د زور زیاتې نښه جوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولی سي؟
د دغو پوښتنو ځوابونه او د ښځو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
او اوس یوه اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعاتو باندې د واشنگتن نظر ښایي.
د دنیا په مختلفو سیمو کې صحافت اوس هم یوه ډیره خطرناکه پیشه ده. د اکتوبر په 14 تاریخ یوه زنانه خبریاله د پاناما دستاویزاتو په رڼا کې مالټا کې د بډو رشوتونو د خبرونو ورکولو په سر ووجلې شوا. دا ډافنی کیروانا ګالیزیا نومېده. دې ته موټر کې بم ایښودی شوی و. په ستمبر کې روس کې د نووایا ګزیټا نومې اخبار د کالم نګاری یولیا لاتینیا موټر ته هم اور ورته کړی شو. د یورپ او د یوریشیا د سیمو د پاره د امریکای د نړیوالې ترقې د ادارې د یو ایس ایډ میډیا سلاکار شینن میګویر ویلی دی چې د رائے خیال د ازادۍ بنیادی اصول دادی چې صحافیان او د میډیا نور کارکنان د اغو خلکو د شر نه په امان کې اوساتلې شي څوک چې دا صحافیان دغه خلک د خپلو خبرونو او د معلوماتو په ذریعه دنیا ته ښکاره کول غواړي. د صحافیانو د تحفظ د کمیټې وینا ده چې د کال 1992 نه را په دې خوا په ګرد دنیا کې د 800 نه زیات صحافیان وجلې شوي دي. په دوی کې د شپږو 80% مقتولو صحافیانو د قتل په سر څوک هم نیولې شوي نه دي او دا شان چا هم سزا نه ده خوړلې. د صحافیانو د تحفظ کمیټه چې د صحافیانو د پاره د لسو خطرناکو کومو ملکونو فهرست تیار کړی دی په دې کې روس په اول نمبر دی. د روس صحافیانو ته خپل ملک کې د پیښو خطرو تازه مثال په لاتینیا شوی تازه حمله ده. دغه شان په یوکرین کې یو نامتو تفتیشي صحافي کال نه زیات وشو چې قتل کړی شوی دی خو تر اوسه پورې څه معلومات ونشول. د نړیوالې ترقې دپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ د کال 1992 نه یورپ او یوریشیا کې کار شروع کړی دی او دغه وخت نه دغه سیمه کې د آزادې میډیا مرسته په ترجیحاتو کې شامل یو کار دی. د دې په پروګرامونو کې زیات اهمیت د خبرونو او د معلوماتو د رصد او طلب مت ته دی. دینه علاوه د پریس د زیاتې ازادۍ مرسته هم کوي. په دې قسمه پروګرامونو کې د تفتیشي صحافت د سیمایز نیټورک قیام هم شامل دی. د دې په ذریعه صحافیان د جرایم پیشه خلکو د حملو نه بچوي ځکه چې دوی ته د دوی د ناکردو ښکاره کوونکي صحافیان په ګوتو نه ورځي. په یوکرین کې د یو ایس ایډ یو میډیا منصوبه د 500 نه زیاتو آزادو میډیا ادارو سره په شریکه کار کوي چې دا شان د پېښور صحافیانو په محفوظ ډول کار کول یقیني کړی شي او چې نور ختیځ یوکرین او کرایمیا کې د جنگ او د روسي قبضې خلاف د دوی د ورکیدونکو خبرونو ټول معلومات محفوظ وي. امداد ورکوونکي ادارې، پالیسي سازان، د بشري حقوقو او د اولسي معاشري تنظیمونه د لازمن په سنسرشپ کې ککړو خلکو باندې فشار راوړي چې د معلوماتو او اطلاعاتو په موضوع ښکاره مباحثې یقیني شي. میګ ګویر د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې صحافیان فوجیان نه دي او نه د دوی کیمرې او قلمونه ډس کوونکي وسلې دي. په دې سبب دوی نه ویره نه ده پکار. دا پیغام رسان طبقه ده او د دوی وجل نه دي پکار.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.